دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د قابل بای سیمې د اوسیدونکو مظاهره لا هم روانه ده. دا مظاهره په دې سیمه کې پر څو بهرنیو دفترونو د تېرې شپې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال سره د خبرو احتمال رد کړی دی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي. د امریکا د سنا غړو چې روسیې د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ شي. پوره خبرونه واورئ. د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج یا زرغون کلي مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرهچیانو غوښتنه کړې چې په گرین ویلیج کې میشتې بهرنۍ ادارې او ټول بهرني اتباد له هغه ځایه وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د مظاهرهچیانو امنیت نیسي. د کابل پولیسو ویلي چې گرین ویلیج ته مخامخ تر پرونۍ حملې وروسته 15 وسلوال هم ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل. پولیسو ویلي چې 400 بهرني وګړي د پیښې ځای وژغورل او امن سیمو ته یې ولېږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله ده چې په کابل کې وسوه. په دې حملو کې 193 کسان وژل شوي او 899 کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړل. هغه په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري ضد جنایت دی. غنی حمله غندلې او تروریزم یې بللې ده. د ارګ په خبرپاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې وسلوال طالبان له خپلو رهبرانو سره چې له افغانستانه بهر دي د بهرنیو کړیو په لاس کې دي او د هغوی په دستور په افغانستان کې او د هغوی په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانان ته تاوان رسوي. د افغانستان ولسمشر د خپلو امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخې ته درېدلي دي. غني په داسې وخت کې د وسلوال طالبان په تروریزم او بشري ضد جنایتونو تورن کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د مذاکرو په اړه په کابل کې چارواکو ته معلومات ورکوي. په کابل کې د زرغون کلی یا گرین ویلیج تر څنګ په چاودنه کې د چارواکو په وینا د وژل سوو کسانو شمیر 1400 ته لوړ شوی او 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودونکي مواد په یوه ټراکټور کې پټ شوي وو. د زخمیانو شمیر 119 دی. د مړو شمیر شایي زیات سي. چارواکي وایي چې د حملې ټول قربانیان ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکا د حکومت له خاص نماینده زلمی خلیلزاد سره یو تفاهم ته رسیدلی دي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په اصولو کې موافقه کړې چې تروریستان به د افغانستان خاوره د ځالې په توګه نه کاروي او د امریکا او امریکا پر متحدانو به له افغانستانه حملې نه کیږي. د امریکا د سنا غوغړو چې روسیې د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیموکرات سناتور کریس مورفی او جمهوری غوښتونکي سناتور ران جانسن د ورتک بندیز لګولی دی. ډیموکرات سناتور کریس مورفی پر ټویټر لیکلی، روسیا موږ نه ور پرېږدي، خو سناتور ران جانسن او زه به اوکراین، سربیا او کوسوا ته ولاړ سو. موږ به د اوکراین له نوي حکومته او د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د خبرو له دوامه د دواړو ګوندونو ملاتړ څرګند کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې پر دې سناتورانو یې د دې لپاره د ورتک بندیز لګولی چې د امریکا له لورې ورته اقدام ته ځواب ورکړي. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی گخاریا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی دی. د ګرجستان خوب ګوند مشر بچینا ایوانیشویلی چې یو لوی بلیونر دی، نن د سیاسي شورا غونډې ته چې یو ساعت یې دوام وکړ د نوي صدر اعظم وړاندیز وکړ. د ګرجستان د صدر اعظم له چوکۍ مموکا بختادجه تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. مموکا بختادجه وویل چې کوم ماموریت چې ده ته ورټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی. او په بهاماس کې د سخت توپان له امله 15 تنه مړه شوي او 21 تنه زخمیان دي. د ټاپوګانو د دغې مجموعې صدر اعظم په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې سخت باد او باران دی او له امله یې سیلونه راغلي دي، ډېر شمېر کورونه یې نړولي دي او ځنګلي سیمې یې ویجاړې کړې دي. د بهاماس صدر اعظم ویلي چې په سیمه کې دغه توپان ساری نه لري او ویلي دي چې هیواد یې له یوې تراژدي دي سره مخامخ دی.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د کابل په نهمه ناحیه کې د تېرې شپې د خونړۍ چاودنې په سیمه کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوي دي. اعتراض کوونکي له سیمې د بهرنیو مؤسسو د دفترونو وتل غواړي.
دغه ته ماشومانو ته ټولو ته یې نقصان ورسولی دی. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده چې دغه جینه دغه بې ثباتي دولت هېڅ اقدام نه ده کړی. وسپور
د دې پېښې د ټپیانو حال به هم وپوښتو. په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پولیسو له هغه افسر سره به آشنا شئ چې زرګونه ماینونه یې شنډ کړي دي.
شپږ زره اووه سوه درې ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره ماره کښلي دي.
نور کورني موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو احتمال رد کړی دی. روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام په دوهمه نیمایي کې خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د کابل د نهمې ناحیې په قابلبای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته تېره شپه مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 کسان نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ملکیان دي. د برید مسؤلیت طالبانو منلی. په همدې حال کې د دې سیمې اوسیدونکو په خپله سیمه کې د بهرنیو مؤسسو د دې دفترونو د شتوالی پر ضد نن اعتراضونه وکړل چې د راپورونو له مخې د پولیسو سره هم په نښته کې ښکیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
<تص-> بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل زه څو شیبې مخکې دفتر ته راورسېدم او نن تللی وم، هغه د پېښې ځای ته سیمه مې له نږدې ولیدله. لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا اوس هم هلته لاریون روان دی، او څو دقیقې مخکې یا څو شیبې مخکې چې تاسو کومې د ډزو غږونه واورېدل په سیمه کې ډزې روانې وې د خلکو له لورې نه، او د هغوی هدف دا دی د البته د دغو میشتو کورنیو چې د بهرني دفترونه او کوم بیس چې هلته دی هغه د خلکو د کورونو له منځه انتقال سي بل ځای چې هلته ملکي کسان ونه اوسي، ځکه دا دریم ځل دی چې په دغه بیس یا په دغه کمپ باندې حمله کېږي او خلکو ته پکې زیانونه اوړي. او همدارنګه د ویلو ده چې په دې سیمه کې کوم کورونه چې و غوی ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي، ډیری کورونه خو لا مطلق تخریب شوي وو، او په دې لاریون کې بیا کله چې خلکو لاریون کوه د دوی ترمنځ البته سپکو وسلونه هم استفاده کېدله چې خپلو منځونو کې سره ټپیان سول. کله چې زه هلته وم په شخصي موټرو کې او آن د پولیسو په موټرو کې دا ټاپیان روختونونو ته لیږدول کېدل، او بالاخره وضعیت هلته اوس یو څه سوړ سوی ده، وضعیت ښه دی. خو په دې برید کې لکه څنګه چې د کورنیو چار وزارت تر دې دمه تایید کړی ده، نو تقریبا 14 کسان وزل سوي دي او 119 نور کسان ټاپیان سوي چې ډیری ملکیان ښودل سوي دي. خو په سیمه کې وي امنیتي سرچینې بیا ماته وویل چې 200 اضافه کسانو ته مرکزوم لا اوښتې ده.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. کراته وایې د سیمې د خلکو د اعتراضونو په باب چې د دې سیمې خلکو د څه په وړاندې اعتراض کړی وو او دقیقا دوی څه غواړي له حکومت نه؟
بله تکل صاحب، د مظاهره کوونکو یا لاریونوالو هدف د لاریون نه دا و چې دوی غواړي کوم بهرني دفترونه چې هلته د خلکو د کورونو په منځ کې دي له هغه ځایه انتقال کړي نور داسې ځای ته چې هلته ملکیان ونه اوسي، ځکه کله چې په دوی باندې حملې کېږي نو ملکیانو ته پکې مرکز وبلاوړي. او هدف یې دا و. بله خبره دا وه چې کله چې پولیس ورنږدې کېدل یا امبولانسونه، ځکه په لاریون کې ځینې کسان ټپیان شوي هم و، او اطفایې چې هلته هم اوس یو څه دود د اتکله بریت سوی و، یو د تیلو ټانک و رخیصه و، غلا هم غلطه غور بل و، او بل د خلکو کوم وسایل چې خپل کورونو کې درلودل خصوصا د موټر ټایرونو ته ورنه ولی و او عمومي سړک بند کړی و، نو پولیس ته اجازه نه ورکوله چې هغوی ته نږدې ورسي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د گرین ویلج پر د نړیوالو دفترو مسعود دفترونو پر دې مجموعه باندې د تیر شپې د حمله د تلفاتو او همداراز نن سهار په دې سیمه کې د قابلبای د سیمې د اوسیدونکو د لاریون اعتراضیه لاریون په اړه جزئیات راکول. اکرام الله اکرام زمونږ بل خبریال دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، دا اعتراضونه خو اوس هم روان دي، او داسې د فیروزی په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر کسان هم په د پولیسو په ډزو ټپیان شوي دي. همداراز د تېرې شپې په پیښه کې وویل شول چې د 200 نه زیات کسان مړه او ټپیان دي. څه معلومات شته چې د ټپیانو وضعیت په کوم حالت کې دی، او همداراز هغه د مړو کورنۍ هغو څه وایي؟
تکل صاحب، زه د کابل په بیلابیلو روغتونونو باندې وګرځیدم، دغلته د ټپیانو وضعیت له نږدې نه ما وکاته. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت رښتیا هم د اندېښنې وړ، خو په ځانګړي ډول په وزیر اکبر شفخانه کې چې دغلته 22 ټپیان ورول شوي وو د تېرې شپې له پیښې نه، په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. دوی ویل چې تېره شپه ځینې خلک ویده وو، ځینې خلک لا ویښ وو چې دغه زوروره چاودنه وشوه. د دوی کورونه، حتی ډیری کورونه د دوی په وینا باندې چې دا کېنول شوي دي، کورونه په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوي دي، او داسې ټپیان مو چې د هغوی لاسونه پښې ماتو. د روغتون مسؤلینو ویل چې زیات ټپیان چې هغه سطحي ټپیانو، هغوی له لومړنۍ درملنې نه وروسته خپلو کورونو ته بیرته استول شوي دي.
اکرام صاحب، دا ویره شته چې د تلفاتو د مړو شمېر زیات شي؟
بالکل لکه څنګه چې کورنۍ چارو وزارت کوم ارقام ورکړي، 19 وجل شوی او 14 وجل شوی او 19 ټپیان، او لکه څنګه چې په تیر راپور کې اوریدونکو اوریدل چې په سیمه کې وي امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 200 نه زیات وجل شوی او ټپیان په دې پیښه کې وو. کورنۍ چارو وزارت هم چې د وروستي ارقام نه دي، په ارقامو کې تغییر راځي او شاید د مړو یا د وجل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت ته په کتلو سره ارقام د تغییر په حال کې دي. بلې تکل سب
او اکران سبیا و وروستۍ پوښتنه چې د دې چاودنې څرنګوالی معلوم شوی چې دا داسې چاودنه وه لکه هغه د جرمني د سفارت مخې ته په وزیر اکبر خان سیمه کې، یا مثلا هغه یوه بله چاودنه چې په شاه شهید سیمه کې شوې وه او په یو لوی ټرک کې زیات چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو، هغه څه چاودنه ده؟ او که داسې موټر بم دی لکه د طالبان چې روزمره په خپلو حملو کې استفاده ترې کار ترې اخلي؟
تکل سب د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا د ترکتور نه په استفاده سره دغه حمله ترسره شوې ده. اعلان دی ویلي چې په ترکتور پسې وروسته کومه ټرالۍ هم تړل شوې وه کنه، خو د سیمې حالت ته په کتلو سره هغه تصویرونه چې موږ وکتل او څه چې زموږ خبریالان چې سیمې ته تللي هلته له نږدې نه کتلي، ډېره زیاته ساحه تخریب شوې ده. تر لرو لرو ځایونو پورې کورونه ویجاړ شوي دي، دوکانونه ویجاړ شوي دي، خلکو ته مالي زیانونه رسېدلي دي. نو دا یو ځانګړی موټر بم ورته ویلی شو، هماغه څه چې تاسو ویل چې په شاه شهید کې یا هم په د جرمني د سفارت سره ترڅنګ شوی، دا یو لوی موټر بم چې ډیرو زیاتو خلکو ته یو تر لرو لرو تاهو پورې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. بلې تکل
او اکرام صاحب لاندې راته وایي چې دا اعتراضونه خو تر اوسه پورې هم لا روان دي او لاره هم بنده ده او پای ته رسیدلي؟
لار لا بند ده، خو اعتراضونو جوش هغه شکل باندې چې بلک تر لګه 2 ساعت وړاندې وو هغه جوش ناشته وړاندې پکې ډزې کې دی، اوس هغه ډزې بندي شوي دي. د ډزو غوونه نو لیدل کې خو لار لا هم تړلې ده، او په سړک باندې هغه ټایرونه چې کوم دي هغه ور بلیږي او دوی نه پریدي چې لار خلاص شي. دوی هغه غوښتنه ده چې باید دغه گرین ویلج دغه بهرني دفترونه له دغه سیمه وو وستل شي، ځکه دوی په وینا بار بار دغلته دغه ډول حمله شوي دي او دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام، قدر من اوریدونکو، په راپورونو کې مو د ازادي راډیو د خبریالانو په راپورونو کې مو د کابل د نهمې ناحیې په کابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو د دفترونو په یوه مجمع کې د تیرې شپې د حمله د دې حمله د تلفاتو د دې دفترونو د سیمه شاوخوا سیمه د اوسیدونکو د اعتراضونو او همدارز د تیر شپې په چاودنه کې او همدارز نن له پولیسو سره په نښته کې د انساني تلفاتو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسې. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست په دغه ولایت کې د گیهی غوړیو د کارخانې له پرانستل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر شیر احمد سپاهی نن ازاد رادیو ته وویل چې د غوړیو په دغه کارخونه کې له شړشمو، جوارو، پنبې، افتاب پرست ګل، سویا او یو شمېر نورو گیاهي سیزونو کار اخیستل کېږي.
وایي مواد غذایی برای خوراک حیوانی و دانه مرغ هم تولید میکنه.
خغلی سپاهی وایي دغه کارخونه د $1,000,000 په لګښت د دریو افغان سوداګرو د لوري جوړه شوې ده. د دې کارخونه په جوړېدو سره لږګونو کسانو ته کاري زمینی برابرې شوې دي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د بېوزلو مېرمنو اقتصادي پراختیا په هدف پر 250 کورنیو هګۍ اچونکي چرګان وشل شوې دي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر نورو کورنیو سره به هم ورته مرسته وشي. دوی وای میرمنی با لدی سره د کورنۍ له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیواله مسله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تر څو چې متحد ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، ایران به هیڅکله له متحدو ایالاتو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخه ونخلي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. دا مسله نوریاس نوریز ما همکار تعقیب کړې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. نوریز صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اول خو دا راته ووایه چې ښاغلي روحانی له دې مخکې هم د امریکا د ولسمشر سره احتمالي خبرې او کتنه رد کړې وه، د احتمالي دوه اړخیزو خبرو په اړه د څه ویلي دي؟
بلې، تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ یا خبرو پیلېدل رد او هغه په دې پورې مشروط وباله چې که امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لري نه کړي او دا هیواد بیرته له ایران او د نړۍ د 2015 کال د تړون له نورو شریکانو سره څو اړخیزو خبرو ته ونه ګرځي، دغه خبرې نشي پیلېدلی. حسن روحانی دغه څرګندونې نن د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې وکړي چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل له متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کېدو په اړه هیڅکله هم پریکړه نه ده شوې، خو هغه وویل په دې اړه ډېر وړاندیزونه ورته شوي، خو د ویلي چې تل ورته منفي ځواب ورکړی دی. روحانی زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لرې کړي لکه د پخوا په څېر کولی شي چې د تهران او د 2015 کال د می تړون له نور شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ورګډ شي.
بله، او نورسب د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو یو څه د منځګړتوب هڅه کړې وي چې غوښتلې چې دا تړون ورسله دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له غنه د امریکا وتل اعلان کړل، هڅه یې وکړه چې دا تړون وژغوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امریکا او د ایران ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دوی نه هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
البته نن روحانی دغه هڅو ته اشاره وکړه، خو یادونه وړ بولو چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیره بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ یوې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیره میاشت روحانی ویلي وو چې ایران بل متحدو ایالاتونو لخپل د اوږدې مودې دښمن سره خبرې تر هغه پیل نه کړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته بیرته پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي نه وي. البته مخکې مو هم یادونه وکړه، خو نن روحانی بیا هم دې موضوع ته اشاره وکړه. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تصادم یا هغه کړکیچ په دې وروستیو کې راپورته شوی هغه یو څه کم کړي. اروپایي ټولنې یا د دغه تړون لاسلیک کوونکو دغه راز هڅې پیل کړي چې په ایران د لګول شوو بندیزونو اقتصادي فشارونه هم یو څه کم کړي، خو ایران هم له اروپایي اتحادو غوښتي دي چې خپلې هڅې ګړندې کړي او په عمل کې وښیي چې دغه لګول شوي بندیزونه د پر ایران خپل اغیز کم کړی شي. روحانی نن بیا ورته اشاره وکړه چې وی ویل که اروپایان له موږ تیل وپیری او زموږ د پیسو هغه میکانیزم ته زمینه برابره کړي چې هغه بیرته فعال شي یا ایران وکولی شي چې خپل مالی راکړې ورکړې سر ته ورسوي، نو په هغه صورت کې کیدای شي چې وضعیت بدل شي. کنه روحانی وویل چې دریم ګام به پورته کوي او دریم ګام به هم هغه وي چې زه په وینا چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د کړو ژمنو څخه به نور هم پشا شو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې د ایران او امریکا ترمنز د وروستي کرکیچ په دې مرحله کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د نننې څرګندونو جزئیات اورول چې وای هیڅ کله به تر هغه پورې چې امریکا پر دې هیواد بندیزونه لرې نه کړي نو دای په دې امریکا له ولسمشر سره خبرې ونه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پولیسو یو افسر په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 2000 ماینونه کشف کړي او له منځه یې وړي دي. د حاجي محمد پونیم په نوم د پولیسو دغه افسر د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو د انجینرۍ د ټیم مشر دی. صادق رښتینی د کندهار له شولی کوټ ولسوالۍ ته د دې افسر لیدو ته ورغلی.
حاجي محمد تازه د کندهار روزګان پر لوی لار کشف سوي ماین ته چاودنه ورکړه. د پولیسو دغه افسر چې 15 کلن دی د تیرو 9 کلونو راهیسې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ د پولیسو په لیکو کې دنده لري. حاجي محمد وایي په تیرو شپږو کلونو کې څه کم 2000 ماینونه کشف او شن کړي او په دې توګه د زرګونو انسانانو ژوند ژغورلی دی.
ما د 6200 دغه مې 203 مې دي چې زه راکاږم په دا 4-5 کاله چې زه امیر انجینری سوی یم. 6203 مې نه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارې او د نظامی خلکو د لارې سره مارکشلې دي. نو داس پکښ زیات کم پکښ د داسې ورځ راغلي د 30 مې نه 50 مې نه 3 مې نه 2 مې نه ما پر دغه عمومي لار باندې راستلې دي راکشلې مې دي انفجار مې ور کړی دي.
حاجي محمد د شاولي کوټ ولسوالۍ تر څنګ د کندهار په نور ولسوالۍ کې هم دنده تر سره کړي او شاوخوا یو کال مخکې د غزنی د معاصرې پر وخت هم دغه ولایت د مرستې لپاره تللی. د زیاتوي چې د مانشن ډولو په برخه کې یوازې د اصاف او کورنیو چارو وزارت په څو محدودو کورسونو کې برخه اخستې او په دې برخه کې نور زده کړې نه لري.
ما خپل د کندهار په ولایت کې ډیر زیات زده کړې کړې دي. مثلا مشته حساب ځواکونو زموږ د کلی وردو د وزارت جپا د وزارت داخلي انجنیرانو په کابل کې یو کورس دی چې څلور نیمه میاشتې هلته ما په کابل کې درس ویلې دي. زیات کم پکښې شپږ اووه واري درسونه ما د لید کندهار په ولایت کې ویلې دي. داسې زیات درسونه مې ویلي خو ان شاء الله په فضل داله د الله جل جلاله په فضل موږ کامیاب یو. زموږ سره د الله جل جلاله کومه مدد ان شاء الله موږ هیڅ وخت نه ناکام سوي ټول عمر بس د ولله دغه ولست د دواو په خاطر.
د افغانستان په جنوب کې مځکني ماینونه لا هم د ملکی خلکو ژوند ته ستر ګواښ دی. د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د ماین چاودنو 1110 قربانیان دغه وختون ته وربل سوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې او په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لاسلیک کېدونکي موافقې متن افغان چارواکو ته سپارلی او افغان چارواکي مکلف دي چې په ملي ګټو ولاړ دریځ ونیسي. د لیکوال پان امریکا نه باید د افغان حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي. د سولې متن داسې لاسلیک نسی چې طالبان د دولت او افغان دولت د نماشو دولت په توګه اعلان سي. د سر مقالې په پای کې راغلي د افغانستان قلمرو نه تجزیه کیدونکي او مشروع دولت دی او سوله باید د مشروع دولت د پیاوړتیا باعث سي او همداشان هغه سند چې په یو قلمرو کې دوه رسمي حاکمیت رامنځته کوي تلپاتې جګړې ته لاره هواروي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې افغانان د انتقالي دورې زهر نه خوري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې په متن کې 13 میاشتې انتقالي دورې ته په پام کې نیول سوي چې پر مهال به یې د هیواد اوسنی اساسي قانون تعدیلیږي. د لیکوال په باور د اوسنی ولسواک نظام په موجودیت کې د انتقالي دورې جوړېدل په دې معنا دي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته یو ځل بیا همغې دورې ته ځو او د بن د کانفرنس پریکړې ته ورته بله پریکړه کوو. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د سولې هڅې او د طالبانو بریدونه وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله ګرانه ده. یوازې په څو غونډو نشي راتلای او لیدل کیږي چې په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د سولې په اړه چنې وهلې. د سر مقالې د لیکونکو په باور یو شمیر کړي او د واک لیونیان هڅه کوي چې د ورکی سولې په پلمه اوسنۍ نظام رنګ او د دښمن په خلوبل نظام جوړ کړي. د هواد سر مقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو ترڅنګ د جګړې او بریدونو د ریز غندو او د اخلاقي ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې مسله ده. بلې دولتي ورسپاڼې اصلاح په خپل سر مقالې کې لیکلي د طالبانو د حملو زیاتوالی د سولې په مذاکراتو کې امتیاز اخیستل او د انتخاباتو سبوتاژ کول دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي په داس حال کې چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ سوي که د جګړې د شدت پر ځای د تلپاتې سولې لپاره کار سوی وای نو د سولې له روان بهیر سره به یې ډېره مرسته کړې وای.
د غرمې 12:13 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. اوس فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې زرغون کلی یا گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمېر 14 ته لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د کابل یو شمېر خلکو نن په کابل بای کې د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرنیت به له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې وسوال طالبان په افغانستان کې پر ملکي خلکو په حملو بشری ضد جنایت کوي. غنی نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي دي چې وسلو د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسوالو طالبانو جګړه یو بشری ضد جنایت دی. هغه ویلي چې د وسوالو طالبانو واګي د افغانستان بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي. په کابل کې د بیګنۍ حمله مسولیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د امریکا د سنا هغو غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ور باندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر کوي خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوو ته به ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی سیمې ته روان دی. او په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چار وزیر جورجی ګخاریا د صدر اعظم چوکۍ ته وړاندې کړی دی. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم ماموکا بختادجی تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. بختادجی وویل چې کوم ماموریت چې ورته ټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي. خدای دې وکړي چې افغان حکومت په هغه څه اکتفا وکړي چې د خلیلزاد په مشرۍ ترسره شوي دي. حمیده اتاله له غزنی نه لیکي. طالبان چې خپل ناروا جنگ ته په افغانستان کې د امریکایانو د شتون په پلمه مشروعیت ورکوي نو بیا ولې له امریکایانو سره اور بند کوي او افغان وژنې ته دوام ورکوي. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي. طالبان د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري نو ځکه خپلو وحشي او رانکارو اعمالو ته د عامه اذهانو د خرابولو په مقصد دوام ورکوي. او اتل لغمن نه لیکي. د کابل د تیرې شپې حملې دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او د هم د خبرونې په پای کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگمه جوارخیل خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپاتیتیس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از این که دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپاتیتیس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید.
هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سی در سطح تمام دنیا می باشد و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد، اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیا هپاتیتیس بی که است این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت از یک ویروس یا آرنه است که ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیا یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتا جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیا خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیا، حفظ و صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیا می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید.
انتقال هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سیا به چهار طریقه تقسیم میشه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس سی باشه به طفل، و چهارم هست طریق وسایل شخصی. این راه انتقال هپاتیتیس سی شد، لیکن هپاتیتیس سی میگن که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندرتن. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیا جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که واوری.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سیف صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه، سلامونه، احترامات او نیکی هلې وګمه خورتا سیته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر سیف.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د زیګر د التهاب څخه عبارت ده. د زیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د زیګر په وظایفو باندې وغږیږو. زیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ زیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلتر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په معده او کولمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دوخړو کې شته دي، هغه زهري مواد د زیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د زیګر چې دا هغه د سفرا جوړول دي. سفرا په زیګر کې جوړیږي. کله چې په زیګر کې سفرا جوړ شي هغه د سفرا کسوړی ته راځي او بیا کله چې موږ غذایی توکي وخورو خصوصا هغه غذا چې شحم ولري نو د شحم هضم چې ده هغه د سفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د سفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بل مهمه وظیفه د زیګر چې دا هغه د ګلوکوز هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده هغه په زیګر کې جمع کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي هغه هم د زیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه هغه اضافي پروټینونه چې په وجود کی جوړیږي یا د بیرون څخه اخیستل کیږي هم د جګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به پته مې او دوستانو ته به واخور کوچی دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زمنګ نه. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بریا السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام کورتی سایه خیر ده.
شکر ده خیر و خیر ده د الله فضل ده ستاسو د سلامتی په هیله خغله توخی په خیر راغله.
مننه ډاکټر صاحب تم زنګوري سلامونه وړاندې کوم. ورسته هغه ځخه مې دا پوښتنه ده یو خدای دی ګر مستعارف موږ له ګمانه دا سکیږي چې موږ یې نه ورته وایو په پارسي کې به ځګر کڅوړ کوي. نو دا راته تاریخ کې او بل نه لږه خدای پښتنه ده چې تور جړی واکسین لري نه لري او دا ساري مرض ده او ارسي ده کنه ده د یو انسان د خپل تنقل کیږي دا زما پښتنه وي په ډېر احترام.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې مهرباني.
ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیوله. تاسو سلام وایم. زیګر یا دوی بل سنو واخیسته اینه او زیګر یا اینه یو خبره ده صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي. اینه چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده. دوه لوبونه لري یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي. هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي. هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت ختمول دي. د تور زیړي دپاره خصوصا د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شته ده تقریبا د 20 کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوتی ده. د ماشومانو دپاره هم شته د لویانو دپاره هم شته ده. دوزی په دې ډول باندې ده درې ځله دغه واکسین کیږي. نن کیږي یو میاشت پس کیږي او په شپږمه میاشت باندې کیږي. هیپاټایټس بی ساري ناروغي ده ډیره زیاته ساري ناروغي ده. د مختلفو لارو څخه انتقالیږي خو مهمه لار یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوې وي نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري د تور زیړي په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلوده هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده. په زیات ډول باندې دغه خلک اوربانی اخته کیږي. همدارنګه معتادین چې دی هغه څوک چې درمل استعمالوي د رګ د لارې څخه استعمالوي چون دوی یو سیرنج استعمالوي یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي. نو که چیرته یو کس دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي دغه نیډل د تور زیړي په میکروب باندې ملوث کیږي او روغ معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم لرو یو بل اوریدونکو ور واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه او ګنې خوشی نبیوله زابلې دا واخله غزمینه خوشی.
هان ډیر ښه نبی الله زابلې په خیر راغلې. مهرباني وکړئ ډاکټر سیف صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را سره ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام او ترڅنګ دی هم ډاکټر صاحب تور جړای په نارینه وو کې چې په شدینه وو کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریضي، او بل دا چې کچیرته یو مېرمن په تور زیړی اخته که دا مېرمنې په ګېډه کې ماشوم وي، آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور زیړی اخته؟
ډېره مننه نبی الله زابلی په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پوښتنو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلی صاحب ډېره زیاته مننه. د تور زړي ناروغي هغه سرویګانې چې شوي دي په نارینهوو کې زیاتې دي، چون نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، له زیاتو تکلیفونو له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور زړي ناروغۍ زیاتې دي. بل زابلی صاحب وویلي چې که ماشوم د مور په خېټه وي ده ته د تور زیړې انتقالېږي، هغه وخت چې ماشوم د مور په خېټه وي تور زیړې نه ورته انتقالېږي. ماشوم له تور زیړې د وایرس څخه مان دا خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کومه خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالېږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور زیړی انتقالېږي.
بله ډېره زیاته مننه، انشاءالله د خپلو پوښتنو ځواب یې واخیست. نور اوریدونکي هم شته. السلام علیکم. حمیدالله زدران د خوست نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره سټوډیو کې میلمه ده، ستاسو پوښتنو ته د تور زیړی په اړه معلومات درکوي، ځواب درکوي. مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خو داسې صاحب نه دغه ده چې یو انسان کې تور زیړی وي، دا زنانه کې چېرته تور زیړی وي؟ دا زنانه ته د زیړی ورپورې کېږي نه؟ دا کوم پاریز لري که نه لري؟ بل بل مې دا پوښتنه چې تور زیړی
زدران
صاحب څومره څېړنې چې شوي دي تور زیړی د له خاون څخه مېرمنې ته نه انتقالېږي که انتقالېږي هم که چېرته زخم موجود وي موجودیت ولري، که چېرته د په جنسي ساحه کې تخرشیت موجود وي یا په خوله کې زخمونه موجود وي، د لاړو څخه تور زیړی هم انتقالېږي، د سیمن د لارې څخه هم تور زیړی انتقالېږي، د وینې د لارې څخه انتقالېږي. تور زیړی د جنسي فعالیت سره هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده په دوه په د یوې جوړې ترمنځ سرته رسیږي، نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور زیړی انتقال شوی ده. نو له خاوند څخه ښځې ته تور زیړی ډېر زیات کم انتقالېږي، خو بیا هم خبره ده چې خاوند او مېرمن پوره احتیاط وکړي. او بل پښتنه دې دا و چې تور زیړی ساري ناروغي ده؟ هو بالکل، تور زیړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده، خو که خبره دا ده چې تور زیړی د واکسین راوتی ده، دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري که وی نه لري، هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي. درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
وعلیکم السلام، خیره؟
په خیر سی، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نو مراته وای از د کوم ځای نه ما اړیکه نیولې ده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې مې کېږي. سلامونه درته وایم.
وعلیکم السلام محمد کریم له کندهار، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه د ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. یوه دانه پوښتنه جن لرم، زه خپله مثال خو مانا ولدی او په جمهوریت روغتون کې دی، مانا د ډاکتران غټ غټ ډاکتران خو ته معلوم دي مثال خبرې زما د پښې خوري د هډوکو ډاکټر
اوسی چې بیا انده د پاره زوار سم ده به ډیره مهرباني او کومه کومه چې ما سره.
ښه محمد کریم خان، متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اردو پیډي یا د هډوکو بخش نشته، دا دغه تخصص او دغه ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دي. کبیا هم راغلی سوق به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی دلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
ها بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. السلام علیکم.
بله اوس مې خوري سلام الله تاسو باندې کوم دا دې
و علیکم السلام په خیر راغلی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم کراته وایست، که څه هم دوستان به مو پیژني خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اورېدونکي
بله قریص پشتون، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. ماشاءالله تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړلې، نو بس تاسو ته ځوابونه ووایو نور دې پتامه یي. تاسو پتامه اوسې قاری صاحب، ډېره زیاته مننه له پوښتنه مو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلامونه وایم. واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اورېدونکی دی، دایمي همکار دی، کور یې ودان. واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم قاری صاحب پښتون وته یو زنګ خامخا ورته راوي. قاری صاحب پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي، هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي، د یوې جوړې ترمنځ وي، د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډېر کم دی. خو هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنرز لري، هغه څوک چې له ډېرو سره یو کس ده، له ډېرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي، په دغو کې د تور زیړي د انتقال خطر ډېر زیات ده. بله پوښتنه مو دا وه چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور زیړی ماشوم ته؟ نه، د شیدو د لارې څخه، د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته، شیرخوار ماشوم ته تور زیړی نه انتقالیږي. بله پوښتنه مو د درملنې وه، څنګه درملنه وکړو؟ هیپاټایټس بی دوه ډوله ده، یو اکیوټ هیپاټایټس بی ده، یا هارد هیپاټایټس بی ده، او بل کرانیک یا مزمن هیپاټایټس بی ده. اکیوټ هیپاټایټس بی له شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده. ناروغ دسې د زکام غوندې علائم لري. ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې، په دغه حاد حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي، خستګي ورته پیدا کیږي، ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، ځینې وختونه استفراقات هم کوي. د خېټې په پورتنۍ ښي برخه کې چې د ځیګر واقع ده، دغه د ځیګر ساحه درد کوي. کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي. ځیګر که په دغه وخت کې پړسېدلی وي، ناروغ ته بېاشتهایي پیدا کیږي، او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنګ هم تور واوړي. نو په اکیوټ حالت کې، په حاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي، په دې حالت کې ناروغ درمل نه ورکول کیږي. ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي. ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکي فعالیتونه ونه کی، په زیات اندازه باندې مایعات باید واخلي، خواږه باید په زیاته پیمانه باندې واخلي. هغه درمل لکه اسپرین شو، پاراستامول شو، هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دي، د ځیګر وظیفه خرابوي، په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خیستل شي او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي برا واخلو چې ده څه وایي. السلام علیکم.
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده، تاسو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بله غږ د سیده مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته ووایاست او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، بیا نو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ د خلبسات بازار نه تله خان زرغون.
تله خان زرغون د خوست ولایت نه. ډیر ښه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ اوس نو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زیړی چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته، دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي؟ زما یواځینۍ پوښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي؟ په بعضې کورنیو کې دا ستا نه خو دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي. کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي، نه توانی کېږي؟ زما پوښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه ډول رامنځته کېږي؟
ډیره زیاته مننه. ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوټ کړه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني.
زرغون خان، تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده. وایرس په خپل یو نیوکلیک اسید ده، یو هستوي اسید ده، یو ډیر زیات لومړنی ژوندی موجود ده. بیا هپاتایټس بی چې دا د ډی ان ا ډی ان ا دا غ جینوټایپ او د هپاتایټس سی چې دا ار ان ا دا نو خدای پاک دا ډی ان ا او ار ان ا په هر ژوندۍ مخلوق کې ار ان ا او ډی ان ا شته. نو دغه وایرسونه هم له ار ان ا او ډی ان ا څخه جوړ شوي دي. نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي، لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس له حیواناتو څخه انتقال شو. دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته قال شوی دی. نو دغه وایرسونه چې دی دغه ار ان ا ډی ان ا د تور جړی په ناروغانو کې تیار موجود وي، د دوی په وینه کې، په یو سی سی کې، په یو ایم ایل کې، په ملیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي. نو کله چې د یو تور جړی ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم مونږ واخلو، نو مونږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې لس ملیونه، شل ملیونه، تر دیر شو ملیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته مونږ انتقال کړل. نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي، الله تعالی پیدا کړی دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم شته، ور به شو یو بل اوریدونکي برا واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب طيبه سلام وړاندې کوم. جعفری د تلیفون په لیکه ما د لمند.
وعلیکم السلام ښاغلی جعفری، په خیر راغلی. موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ ملمه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او مننه زیاته د سادیو څنګه ستاسو چې د دغه مرز پاک له کپریر مو څه وشي چې دایمي پرېز باید پای څنګه وکړي. او بل په دې خو دا تور جوړي خو ژوندۍ په انسان کې بعض وخت مړي، یا مړ سانه مې لري، ژوندۍ سانه مې لري. دا افسره دی.
بله پته ما اوسې تاسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تور زیړی که څوک په تور زیړی باندې اخته وي، د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پرهیز نشته. دا خو ښه خبره ده که پروټین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي، چون پروټین او شحمیات میتابولیزم یې په جګر کې ترسره کیږي. نو که څوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري، نو په جګر باندې به یې هغه وظیفه د وجود وظیفه به کمه شي ور باندې. او پرهیز خو ما درته ویلي خاص پرهیز نشته، خواږه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي. البته وقایه یې شته ده که څوک چا واکسین نه وي کړی او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري، ښه خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او شل نفره فامیل په دې کور کې اوسېږي، نو دا شل لپاره دې ټول واکسین وکړي. نو وقایه شته ده. او کله چې یو څوک ور باندې اخته شي، نو که څوک په دې شپږو میاشتو کې دا وجود کولی شي، په هغه حالت کې دغه تور زیړی میکرو په خپل له منځه باندې یوسي. خو بیا تقریبا داسې په هپاتایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور جوړې مزمن کیږي، او په هپاتایټس بی ناروغانو کې تقریبا 5% پورې، ډیر کم فیصدی پورې، ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي. نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي، خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پوره وخت ورکوي او دغه درملنه ترسره کوي.
بله ډیره زیاته مننه. یو لنډه بل اړیکه به هم را واخلو. السلام علیکم.
سلام کډه علیکم. سلام نو ساغلی د غفری لخوا تاسو سلام ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. در سره شرکت څنګه باندې سوالی حمیدی هم د کندهار والا سرغنده ولې
سوالی حمیدی تاسو کولای شئ چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ، ځکه چې د خبرونې کم وخت پاتې دی. مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې کله د کال نوې جریان د پسبلې موسم راځي،
د خپل وزن څخه 1500 وینه کارم او هغه وینه چې کارم په مرز دماغ ما ته کوم مشکل نه جوړیږي. که دا برابر نه تر کس ځواب راکړي
بالې تاسو په تمه اوسئ.
ولی خان هر پسرلی ته 1500 وینه خیرات کوي، ډیره ښه خبره ده. هر پسرلی وینه خیرات کوه، کال کې 2 ځله 3 ځله هم خپل وینه چاته خیرات ورکړي، د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري، صحت به دې ورسره ښه وي او ذهن به ورسره آرام شي ورسره، او یو خیر او صدقه به دې شوي وي او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، خو یو ځل به بیا دوستانو ته یادونه وکړو چې له کوم شیانو ځان ساتنه وشي او له کوم شیانو باید پرهیز وشي چې په دغې ناروغۍ باندې اخته نشو.
د تور جړی اخته کېدو چانس هر چاته زیات ده، تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که یو څوک تور جړی نه لري، دا سبا دی لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی، د تور جړی درې واکسینونه کیږي، نن یو میاشت پس او په شپږمه میاشت باندې واکسینونه کیږي، دغه واکسین دی واخلي. که څوک په تور جړی باندې اخته وي، دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دي شروع کی، ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 5% ناروغان د ځیګر سرطان باندې اخته کیږي، او که څوک درملنه وکړي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي، دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.